پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری مجلې ته را بولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. دغه پروګرام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبری گاوري چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ رسمن خبری پیلېږي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هندي جټ الوتکو بمبار کړی او د پاکستان توند غبرګون یې پارولی دی. هند وایي چې په دې برید کې د جیش محمد دلی روزنیز مرکز وشته ده. نور مسائل هم لرو خو تر ارسه مخ کی خبرونه ل احمد تکل اورو.
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن رسمان پیلېږي. مشرانو جرګه د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په تکتیکونو کې د بدلون د اعلان هرکلی کوي او پاکستان پر هند تور لګولی چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن رسمن پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له نوي ټاکل شوي مشر ملا عبدالغنی برادر سره د لومړي ځل لپاره ولیدل، خو طالبان وایي چې ملا برادر په قطر کې له امریکایي پلاوی سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې وویل د دې څلور ورځنیو خبرو مشري به د پخوا په څیر شیر محمد عباس ستانکزی کوي او د اړتیا په صورت کې بل ملا برادر څخه هدایت اخلي. په دې خبرو کې افغان حکومت ګډون نه لري. مشرانو جرګه د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په تکتیکونو کې د بدلون د راوستو د اعلان هرکلی کوي. د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې د جګړې د تکتیکونو بدلون به په هیواد کې د جګړو پر مهال د ملکي تلفاتو کچه راکمه کړي او د تروریزم پر ضد د اغیزمنې مبارزې لامل بشي.
وزارت دفاع یا د وزارت داخلي یا د امنیت ملي یا د ورګن های مال رهبری په جنگ کې تغیرات راولي، هغه د ولس په خوشاله د عملیات په کامیاب او بریالي او کثیر دوی او خارجیان خپل په خوشاله عملیات کې د عملیات په ناکام.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبه په ورځ وویل پر داسې یوه تګلارې کار پیل کړی چې په عملي کېدو سره به په هیواد کې د جګړو پر مهال د ملکي تلفاتو شمېر راکم شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړې په تکتیک کې د بدلونونو جزئیات تر اوسه نه دي روښانه کړي. د ننګرهار ولایت په خوګیانۍ ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې 15 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا داعشیان د خوګیانۍ ولسوالۍ د وزیرو تنګي په سیمه کې د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوي. د یو بل خبر له مخې په پکتیا کې په یو هوایي حمله کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د پکتیا ولایت د مطبوعاتو څانګې په یو خبر پنه کې چې نن سهار خبره شوه ویلي دي د حمله افغان هوایي ځواک تیره شپه د زرمت ولسوالۍ په ګورجی سیمه کې کړې ده. په دواړو خبر پانو کې ویل شوي دي چې په دې حملو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادې رادیو خبرونه اوري. پاکستان نن پر هند تور ولګاو چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې هندۍ الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې. خدای زیاتوي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو پر وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وایي هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتیدلې. د نوموړي په وینا دې بمبارۍ تلفات نه درلود. یو هندي خبری اژانس راپور ورکړی چې د هند جنگي الوتکو نن سهار د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې د یو مرکز په ګډون د تروریستانو پر څو اهدافو هوایي حمله وکړې. د هند حکومت او پاوځ دا خبر تایید کړی دی. د پاکستان او هند په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې نږدې دوه اونۍ مخکې په هندي کشمیر کې د هند دولتي ملیشه ځواکونو له څلوېښتو زیات سرتیري په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. جیش محمد ډلې چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي د دې حملې مسؤلیت ومانه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون له خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ظریف دا خبر پر خپل انستګرام پانه لیکلی دی. نوموړي له خپلو خلکو مننه کړې چې د ده د اووه شپېته میاشتني کار په اوږدو کې ورسره وو، او له دې کبله یې بښنه غوښتې چې نه دی توانېدلی د خپلې دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې حل کړي. د ظریف د استعفا د دلیل په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ځینو رسنیو د ښاغلي ظریف د استعفا اعلان تایید کړی، خو معلومه نه ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ده استعفا منلې ده که نه. او وروستی خبر، د سومالیا پلازمینې مګادیشو ته نږدې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې لس کسان وژل شوي دي. د سومالیا چارواکي وایي برید کوونکو چې کلاشنکوفونه ورسره وو پرون د پلازمینې په 12 کیلومترۍ کې په یوه سیمه کې پر خلکو ډزې وکړې. د چارواکو په وینا په لسو وژل شویو کسانو کې ډیری هغه میرمنې وې چې سړکونه یې پاکول. د میرمنو په هغه دولتي پروګرام کې چې د سړکونو د پاکولو په بدل کې ډوډۍ ورکول کیږي کار کاوه. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو سومالیایي چارواکي الشباب افراطي ډله چې له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لري د دې کار مسؤوله بولي.
احمد تکلو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ رسمن خبرې پیلېږي. افغان حکومت هیله من دی چې دغه خبرې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست‌ها بتانه ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان کمک کند.
د هماره چې د هند جت جنگی الوتکو نن سهار په کشمیر باندې بمبار کړی دی. د هند بهرنیو چارو مرستیال ویجی گوکالی وایي
انډیا سټرک د بیګیسټ ټریننګ کمپ اف د جیش محمد ان بالاکوټ.
د وی چې هند په بالاکوټ کې د جیش محمد لوی روزنیز مرکز ویشتلی دی. نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته خبر کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. راز لومړی مطلب ته. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالب استازیو سره رسمن د پنځم دور لپاره خبرې پیلوي. پرون دواړه لوریو مقدماتي لیدنې هم کړي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ د خبرو نوي پړاو په کابل کې هم هیلې ډېرې کړې دي. افغان حکومت تمه لري چې دا خبرې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. نسیم شفق په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی.
د سلام په وړاندې کولو سره، په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هیلې را ژوندۍ کړې دي. د عامو خلکو ترڅنګ افغان حکومت هم تمه لري چې د خبرو د پړاو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په قطر کې د خبرو اترو د پړاو په طالبانو کې انعطاف رامنځته او دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي.
امیدوار هستیم که بالاخره
دی وی مونږ هیله لرو چې د غونډې بالاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې له مونږ سره مرسته وکړي. د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو په برخه کې انعطاف رامنځته شي او په دې توګه د مذاکرې او خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو شاهدان ووسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو د دوشنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې پیل شو. دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لري او ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلی برادر سره یې کتلی دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې څلور پړاو خبرې وشوې او دواړو خواوو منلي چې په دې خبرو اترو کې مهم پرمختګونه شوي دي. خود زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ دا ځل خبرې تر پخوا مهمې بلل کیږي، ځکه چې هم د طالبانو باصلاحیته چارواکی ملا عبدالغنی برادر پکې برخه لري او هم ښایي چې دواړه خواوې ځینو موافقو ته هم سره ورسیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړی او د دې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد هم همدې موضوع ته اشاره کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل دی ډاډه دی چې طالبان له امریکا سره پر ځینو مسایلو له هوکړې سره سم له افغان حکومت سره هم خبرې کوي.
د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې یو مخ به د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي. د هغوی پالیسي هم دا ده چې لومړی د امریکا د متحده ایالاتو سره په هغو مسایلو باندې خبرې وکړي چې په هغوی پورې اړه لري، ولې کوم مسایل چې د افغانستان په خلکو پورې، د افغانستان په ملت، د افغانستان حکومت پورې اړه لري، بل اخر به د طالبانو اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت سره هم خبرې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د سولې د رواني پروسې د بریا لپاره ډېری مهمې بلل کیږي، خو طالبانو لا تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته آمادګي نه ده ښودلې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویل چې طالبان د سولې پر وړاندې خنډ دي، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو طالبانو تر دې مخکې ویلي چې لومړی باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع له امریکا سره نتیجې ته ورسیږي او وروسته به افغان په خپل منځ کې سره خبري وکړي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت هیله منده د قطر خبري چې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ روان دي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمينه برابر کړي. امریکا هم وایي چې هڅه یې داده چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. دا چې کارپوهان په دې اړه باندې څه نظر لري، د سیاسي علومو او د حقوقو له استاد ودیر صافی سره زموږ همکار اجمل تورمن په کابل کې مرکه کړې ده، تاسو یې اوریدلو ته راغلم.
زه فکر کوم چې لکه د خلیزا سره خبرونه چې معلومیږي په موضوعاتو باندې دوی خبرې کړې دي، صرف همدغه موضوع پاتې ده چې طالبان وایي دوی د خپل عسکرو د وتلو تقسیم اوقات معلوم کړي او بیا موږ سره خپل توافق کابل د حکومت سره خبرو کولو تمام وکړو. نو فکر کوم چې دا دوی د خبرو وروستي مراحل دي چې امریکا هم په دې خوښه ده او دوی کېدم توان نه ویني چې که په عسکرو وتلو باندې وغږیږو عملي کول، هغه وخت دي چې دوی د طالبانو د افغانستان د حکومت سره کینی او خبر خپل سره بیا په دې مورد کې نهایی کې عام اول توافقات غویم وایي چې موږ امریکایانو سره باید چې دوی په توافق ورسیږو او امریکایانو فکر نه کوم چې دې نه ځان وژغوري او ورسره کوي په شرط به همدغه وي چې دوی د کابل د حکومت سره بیا کینی بیا خبره نهایی کې. نو نور نو که بیا داسې واړو مهم نور داخلی دی افغانستان اساسی قانون و بلو بلو دیو خز و حقوق و دا خبر پاتی او اربند او حتی دای هم خبر کردی چه نور تضمین که و بنگه چه افغانستان دی تروریستان و مرکز و پتنزای نشی دا طول خبر و سرشوی دیو کنی کنی دی دا خبر کنی
نو تا دی افغانستان پاس سادی تو بند دا طول خبر خاقل خلیلزاد دا اگوی سرکاولی شی خدا خبری خب باید پل افغان حکومت دا افغان پلاوی باید دو دوی سروکی خاقلی داودزی هم پرو نویل چه دا یو زمین سازی دا دا بین الافغانی خبر لپارا.
زه فکر کومه چه اگوی وایی چه که منگا دا کابل دا حکومت سر دا اوز خبری حکو دی با بیا هم خپل اجازه و دغه د امریکانو اخلي چې داسې وکړو داسې ونکړو. نو په دې لحاظ ولې د امریکانو سره اول نه غږېږو چې هغه د کابل حکومت هم حل وي چې موږ کینو د کابل حکومت جنجال او مشکل نه وي پاتې غیر د عملي کولو زموږ د تعهداتو او د امریکا د تعهداتو د تر څو چې د افغانستان لري. دا یو منطقي خبره ده په خبرو کې. نو
نو دا د افغان حکومت لپاره بیا څومره د منلو وړ وي؟
حکومت خو چې حکومت شي په رښتیا یو خبره شي یو اجماع د ملي په مسجد بیګا واورېدل چې رئیس اجرائیه څه وایي او اشرف غني څه وایي، دوی په داخلي تغییر او تبدیل کې سره توافق نه لري خپلو منځو کې. نو څه خاصه چې دومره لوی مسلې چې د طالبان سره دوی باید مشکل حل کړي. نو
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی چې د قطر د روانو خبرو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
سوله
او ملي یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وایي.
ټاکل شوی چې نن په هرات ولایت کې هوشمن پارکینګ تر پرانیستي وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایي امر وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې دا شان پارکینګ جوړیږي چې ټولې چارې د دستګاګانو او کمرو له لارې تنظیمیږي. خلیل احمد یارمن ازادي راډیو ته وویل دغه پارکینګ د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په هدف د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی چې په یو وخت کې د 1500 موټرو ظرفیت لري. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه چې په هرات ولایت کې د سوداګرۍ چارې له ستونزو سره مخ کړي د وسایطو له حده زیات موجودیت دی چې د داشن پارکینګونو په جوړولو سره به حل شي. د افغانستان د قرقل پوستکي د پراختیا انسټیټیوټ وایي په تیرو دریو میاشتو کې د دوو شرکتونو لخوا 1321 جلده د قرقل پوستکي اخیستل شوی دي. د یاد انسټیټیوټ اداري مدیر نن ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره داسې ښکاري چې په راتلونکي کال کې به د دغه محصول بازار ډیر ښه وي. نوموړي وویل چې تیر کال د قرقل پوستکي خرڅلاو 15% و چې د تیرو کلونو په پرتله ډیر کم و. ښاغلی عارف وایي له قرقل پوستکي څخه په کور دننه خولۍ او له هیواد بهر جامې جوړیږي چې ډیری روسیې او فنلند ته صادرېږي. نوموړی دا هم وایي چې د قرقل پوستکي صادرات د مالدارانو، هغه کسان چې د پروسس په برخه کې کار کوي او په ټوله کې د هیواد په اقتصاد مثبت اغیز لري. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1680 افغانۍ، یو درې نیمه نه بوري ورځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 980 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 500 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په شاهزاده سره کې د افغانۍ پر وړاندې د ځینو بهرنیو اثر پای. یو امریکایي ډالر 4.55 پوله، یو یورو 4.80 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 او یو پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 540 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. نن سهار د هند جټ جنگي الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په بالاکوټ سیمه کې بمبار کړی دی. نوري اس نوري دغه موضوع تعقیب کړي، همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی. نوري سه هند څه ویل دي چې څوک یې وشته په دې حمله کې؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، څه کم دوه اونۍ مخکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلواما په سیمه کې ځانوژونکې حمله وشوه چې په دې حمله کې لږ تر لږه د هندي ملیشو 40 سرتیري ووژل شول. د دغې حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډیره د جیش محمد سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستی وو او نوې ډلې هم پر پاکستان تور ولګوو چې باید د دغې ډلې په وړاندې جدي اقدام وکړي. دغه خونړۍ حمله د دې سبب شو چې پاکستان د هندو بخي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د همدې ډلې پر مرکزونو بمباري وکړي. نن هند تایید کړه، څو شیبې مخکې تایید کړه چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر مرکزونو بمباري کړې او د دې ډلې ډیر غړي او تاسیسات له منځه وړي دي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوپال نن په نوې ډلې کې په یوه خبری غونډه کې وکړه او ویل چې هند په مقرر ډول له پاکستانه غوښتي وو چې د جیش محمد ډلې په وړاندې اقدام وکړي او د دې هیواد د خاورې دننه او د دغې ډلې د دغې سخت دریځې ډلې د روزنې او پر وسلو سمبالولو د هغوی مخه ونیسي. پاکستان په خپله خاوره کې د په وینا د دغه تروریستي ډلې د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره تر اوسه هیڅ پریکنده اقدام نه دی کړی. هغه وویل د باوري استخباراتي معلوماتو له مخې چې دوی ته رسېدلي جیش محمد ډلې د هند په بیلابیلو برخو کې د نورو تروریستي حملو هڅه کوله او جهادي فدایان هم د همدې لپاره روزل. دغه نږدې خطر ته په پام سره د په وینا د دغه ګواښ د دفع کولو لپاره حمله حتمي وه.
In an intelligence-led operation in the early hours of today,
هند نن سهار په لومړیو ساعتونو کې د استخباراتو په مشرۍ دغو عملیاتو کې په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې د روزنې په لوی مرکز برید وکړ. په دغو عملیاتو کې د جیش محمد ډلې یو زیات شمیر ترورستان د هغوی روزونکي جګپوړي قمندانان او د جهادیانو د ډلې چې د فدایي عملیاتو لپاره روزل کېدل له منځه یوړل شول. بلې
مننه. نور څه پاکستان څاک سلام علیکم د لید د دغه حمله په اړه باندې؟
البته مخکله دي چې د هند بهرنی چارو مرستیال په پاکستان د پاکستان د خاورې دنه دغه بری تایید کړی دی. پاکستان نن هند تورن کړی چې پوځیالو ته کې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتی دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اسف غفور په یو ټویټري پیغام کې ویلو چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمه ته نږدې د کنټرول لکرخي واوختي، خو د زیاتوي چې پاکستان هوایی ځواکونو د هندي الوتکو په وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وویل چې هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتېدې. د هغه په وینا دې بمباري تلفات نه درلود. البته د یادونې وړ بولو چې بالاکوټ د کنټرول تر کرښې 50 میله واټن لري. یو د هند لور ته یو هندي خبري اژانس ANI هم دا بمباري تایید کړې وه. ویلي وو چې د هند جنګي الوتکو نن سهار د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د تروریستي ډلو د یو لوی مرکز په ګډون د تروریستانو پر څو اهدافو هوایی حمله وکړې. دغه اژانس ویلي چې 12 میراج 2000 دوله جت الوتکو پر تروریستي مرکز برید وکړ. دغه راز مخکښ سیاستوال راول ګاندي چې د سیاسي کانګرس ګوند مشر دی په ټویټر کې د مبارکۍ یو پیغام ورکړی او ویلي دي چې د هند پیلوټانو میړانه دی ستایید.
مننه. وخت کم دی، فقط لنډ کړه ته وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ دغه تازه موضوع به څومره د دوی ترمنځ شته کړکېچ چې د جیش محمد ډلې لخوا د هند په کشمیر کې د حملې نوروسته رامنځته شوی څومره به زیات کی؟ هغه حمله چې څلور څلوېښت هندي ملیشا پکې وژل شوې.
د دوړو هیوادونو ترمنځ لدې مخکې هم کړکېچ موجود و. له 1901 کال راهیسې دغه لومړی ځل دی چې هند د پاکستان د خاورې دننه حمله کوي. د پاکستان او هند په اړیکو کې کړکېچ، البته لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د پلواما برید نور هم زیات کړ چې مسؤلیت جیش محمد ډلې منلی و. له دغې حملې وروسته د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ لفظي جګړه توده شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څلور ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه استولي لیک کې له دې شورا غوښتنه کړې وه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پلواما په سیمه کې د ځان وژونکي برید وروسته د هند ګواښونو ته پام وکړي. او شاه محمود قریشي دا خبرداری هم ورکړی و چې د هند له ګواښونو سره به د سیمې امنیتي وضعیت لا خراب شي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې چې له برېټانیا خپلواکي اخیستې او دواړه هیوادونه تاسیس شوي دي، په بشپړه توګه د درې جګړو دوی د کشمیر د لانجې پر سر.
بله، مننه کوم. نوریاس نوریو چې د هند جنگي جټ الوتکو لخوا د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستي بمبار په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول او دا چې څه غبرګونونه راپارول شوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وړاندې کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمن د پنځم پړاو خبرو په اړه لیکلي دي. ویساخ پلواکی ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د قطر خبرې یو ښه فرصت کېدای شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې ملا عبدالغنی برادر بلاخره له پاکستان ووت او قطر ته ورسید. نوموړي پرون د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل او نن به د دواړو لوریو ترمنځ پنځم پړاو څلور ورځنۍ خبرې پیل شي. د سرمقاله لیکونکي باور د سولې په خبرو کې د ملا برادر ور شریکېدل پر دې خبرو خامخا مثبت اغېز لري، خو په خبرې واقعیت دا دی چې د دې پروسې د بشپړې بریا لپاره د افغانانو ډېرې هوښیاري او د امریکا او نورو بهرنیو اړخونو بشپړ اخلاص ته اړتیا ده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي دا مذاکرات په داسې حال کې دي چې د افغان حکومت پلاوی پکې ګډون نه لري. په سر مقاله کې راغلی لامدې عمله د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون بیا هم طالبان د سولې په وړاندې خنډ وبلل او ویل دغه ډله نه غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دا موضوع په څو ورځو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په ترڅ کې روښانه شي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې چې د رسنیو لسترګو پټې ترسره کیږي د خلکو اندېښنې راپارولې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي. دنیا لیکلي افغانانو ته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د قطر د ناستو لړۍ باید ژر تر ژره یوې پایلې ته ورسیږي، نه دا چې یوازې په ناستو وخت تیر شي او دواړه لوري له هیڅ هم تیر نشي او هر څه منجمد پاتې شي، بلکې د ورځپاڼې په نظر د سولې خبرې باید داسې وي چې دواړه لوري د حسن نیت په خاطر له ځینو مسایلو تیر شي او د بدبینیو پر ځای خوشبینیو ته پام وکړي او هر څه له مثبتې زاویې وګوري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي ویل شوي چې د قطر په غونډه کې به طالبان بیا هم له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د موضوع پر سر له امریکایي چارواکو سره بحث وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکلي دا د دوی غوښتنه نه بلکې د دښمن غوښتنه ده چې غواړي له افغانستان نه د نړیوال ټولنې ملاتړ ختم او شوم پلانونه یې په اسانۍ سره پلي شي. ورځپاڼه لیکي افغان حکومت په ډېر جدیت سره غواړي چې د طالب او پاکستان اړیکې روښانه شي چې پر کوم بنسټ ولاړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او فم سره شرپین ځبانې خبرونه کوو. همدارنګ ازادي راډیو ډاټ کام باندې د ازادي راډیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم، زه یو موټروان یم د ساجوی د علاقې نه د توسه پاړی کې یو موږ د غور وځي کیږي چې د غلورې د ماکور بندا کړی دا خلک د یاخ او د لوګي او د هر څه ډیر مشکلات مخامخ شوی دي او د موږ هغه هیڅ کوم نور وی پرون د شپې دوه نفر په موټر کې ګوت نیولې وو د یاخ د لوسا چمرش ولا د خبره از تی دي هغه خلک لوړل او هیڅ کوم د موږ هغه نور وی کړه د موږ خبر توسه نشر کې ادب هم ډیر توسه نه ډیر باندې نه وی او نور موږ دا مشکل دا غلاش کی کی چې موږ په دغه ډول لوري د لوګي او د تند د هر شل سم خو مخ یو یخ دی ان موږ دا بده سم بيخښت نه چې د ګوسا د هیڅ څه سم بيخي مقصد شای مو تنه راکېږي مقصد چې کوم غاغ نه اوري په دولت کې او دا لور چې هر څه بندا کړی دا باندې موټر وان په سر باندې دا د لورې دا د ولایتو د دوه خاطر خلاص نه دا چې میدان معقول ولایت کې جی ورجن په موټر وان باندې ولایت کې نو دا خد حکومت خونه باید با یو غاغ ور وینې د موټر وان د خونه څه ګناه ده. سلام،
السلام علیکم، زه محمد عرفان د پکتیکا درمل ولسلینا د سره پاړی کې یم. د میشتون زرا دی چې دلته د وسه بکی لړ دی وایت سالاتو یارو شان دا د وسره سره شبکه نه فالی شي هم دا سه باره می ووري خراب کړی خلک ډېر زیات مشکل دی. دلته د میش د موبایل نت ورک نشتا، روډی نه نشتا او مکتبینه نشتا، کلینیکینه هیڅ ساين نشتا. دا د بیرمل خلک د هاشینا محروم دی. حکومت ته پچار دو چې د بیرمل خلک سره په دا خبره ونی غاور وکړو. دا شبکې باید زر خلصتی شي، باید دغه روشن شبکه زر فعاله شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او فم سره شرپ پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. په دې سربیره چې البته په ازادي راډیو ډاټ کام کې دا خبرونه هر وخت چې وغواړئ لوستلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو زین اوریدونکو موږ ته سمسونه را لګلې دي. دوی په قطر کې د طالبان او امریکایانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باندې تمرکز کړی دی. عبدالحلیم المیوان لیکلي مکه لمنو چې دا ورده قطر خبري خې نتیجه ورکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي خوشبین یو چې د قطر غونډه به د سولې لامل شي. قاسم زواک بیا د هلمند لیکلي په قطر کې کومه غونډه روانه ده نتیجه نه ورکوي. د خبره ترڅو چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبري ونه کړي داسې ناستی ګټن نه کوي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي دي طالبان که د سولې دغه آخري فرصت هم له لاسه ورکړي نو د افغان ملت او حکومت له غبرګون سره به مخ شي. مسلم اچکزی بیا له زابل لیکلي سوله په قطر او پاکستان کې کومه ګټه نه لري چې د ولسمشر غني سره ونه ویني. ازادي رادیو ته غوښتل د ولس شپږ نیمه ځنې صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب باندې کې هم اوریدلی شئ. په دغه پروګرام کې مو مهم خبرونه او راپورونه ولوستل. تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو باندې همدارنګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې طالب استازي د امریکایي پلاوي سره خبرې کوي. دوی پنځم وار دی چې په دوحه کې سره ناستي. زلمی خلیلزاد پرون لیکلي وو چې تعارفي لیدنې وکړه او سبا به رسمن خبرې پیلوي. طالبانو هم ویلي دي چې د قطر بری بعد شیرباستان اگزیپ مشره مختلاړی شی او د دوی د تازه اعلامیه لمخې د ضرورت په وخت کې بعد طالبانو د مرستیال ملا برادر څخه هم زینی مشورې اخلي. دغه غونډه د قطر په کوربتوب روانه ده. اوس هم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او یو درس خېدی. د پروګرام دویمې نیمایي ته راځو. په دغه دویمې نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تاسو ته خپور شي، خو له هغې مخکې ورزو کندهار ته. له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راپور را لېږلی دی چې وایي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې 153 پرمختیایي پروژې عملي کېږي. پر یادو پروژو 109 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ولسي تړون پروګرام لخوا ورکول کیږي. په عملي کېدونکو پروژو کې د اوبو کانالونه، استنادي دیوالونه، د لمریزې برېښنا او څښاک پاکو اوبو سیستمونه جوړ شوي. صادق رښتینی ته به غوږ شو. له هغې وروسته هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
د کندهار لویدیځ ولسوالۍ پنجبایي چې یو مهال د وسلوالو طالبانو له سترو مرکزونو څخه شمیرل کېده، اوس پکې د 109 میلیون افغانۍ په لګښت 153 پرمختیایي پروژې روانې دي. په دغو پروژو کې د اوبو د تنظیم لپاره د نوو کانالونو جوړول، استنادي دیوالونه، د لمریزې برېښنا د سیستمونو جوړول، روغتیایي مرکزونه او د تشاک د پاکو اوبو د زیرمو جوړول شامل دي. په جنوب کې د ولسي تړون د ملي پروګرام د اړیکو مشر عطا محمد هیلمند وایي چې پروان پروژو کې له 1000 څخه زیاتو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې او د پروژو له بشپړېدو سره سم به زرګونه جریب مځکه د اوبو د عصري سیستم لاندې راسي.
د ولسي تړون ملي پروګرام له لورې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې 153 پروژې منظور شوې دي چې دغې له جملې نه 112 پروژو کار روان دی چې په عملا د 9 شوراګانو کار په پنجوایي ولسوالۍ کې روان دی چې تقریبا 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. په دغه ټولو پروژو باندې 109 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د اوبو لګ اونو د څخاک د پاکو بود او بود ویش حقابي محافظوي دیوالونه او اساسي لار ته لاسرسي د پدې پروژو کې شامل دي چې په دې نګدي راتونکو کې به ګټه خصون ته وسپارل شي.
هله من هم دراز موبایل چې له دوو پروژو څخه به د پنجبایي 1,45,000 او 1,500 تنه کلیوالو ته ګټه ورسیږي. پرام
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه مې ومنه دوستانو، زه نجیه سپیم او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ور رسیدلې. نن په دغه پروګرام کې د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو او په پروګرام کې په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخي متخصص ډاکټر حامد جمال زموږ ملمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب خره غلې خبرونه
مننه کومه ده. مننه تاسو
خوشاله اوسئ. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ اړیکو شمیرې دي 0990 40 15 30، او بل شمیره هم د 0900 822 555. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. خبرونه په انلاین ډول د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شي چې واوري azadiradio.com یا azadiradio.org مهروي. اوس رازو د همدغه ناروغي په تړاو یو راپور چمتو شوی. د راپور ته رازو د هډوکو ناروغي یا اوستپروزس چې په عامه اصطلاح ورته د هډوکو رستیدل وي، په دې ورستیو کې په افغانستان کې شمیرې زیاتې شوې او ډیرو خلکو ته د اندېښنې وړ ناروغي ده. دا ناروغي د پاخه عمر لرونکو انسانانو کې زیات لیدل کیږي چې خصوصا په ښځو کې 80 او نارینه وو کې 40% لیدل شوی. ویل کیږي چې ډیری افغاني ښځې هم په دې اخته شوی چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او درملنې لارې چارې څه دي. ډاکټر فریدی امرخیل په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
اوستیوپوروزس یا پوکی د اډوکو یا نرموالی د اډوکو هغه مرض چې اکثرا د ښځو منځ کې وي او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین ډي نه پیدا کیږي. دا مرض څنګه مې چې ویلې زیات په ښځو کې ده، مخصوص په هغه ښځو کې چې له 40 کلو نه پورته وي. یو خو موضوع د ارسي ده، هغه خلک چې په شکل د ارسي لري اته کیږي چې 19 کلونو 40 کلونو نجونو کې هم پیدا شي، او پس لغه هغه میندې یا زمونږ خویندې چې دوی په 18 کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، په هر کال کې یو ماشوم زیږي، هر دوه کاله بعد یو ماشوم زیږي، دوی هم مصاب دغه مرض کېدای شي. ناسالمه تغذیه ډېره مهمه ده، هغه میندې چې پرله پسې زیږون لري او دوی سالم تغذیه نسي. هدف د موږ له سالم تغذیه داسې نه ده چې دوی ډېر فوق العاده خواړه وخوري. هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري، همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې موږ لرو که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري، دوی دا سبب دی د کې چې کلسیم کم سی، ویټامین ډي هم کم سی، عوامل زیاتر هم دغه دي.
د هډوکو د ناروغي په تړاو شوی سیړنې خي چې چاغښت هم د دې ناروغي پر رامنځته کېدو کې مهم رول لري. متخصص ډاکټران وایي د دغې ناروغي د مخنیوي لپاره باید منظمه خواړه وخوړل شي، په کافي اندازه کلسیم واخیستل شي، د لمر له وړانګو او د ویټامین ډي لرونکو موادو باید ډیره ګټه واخیستل شي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خرغلې دوستانو، په دغه خبرونه کې نن موږ د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو، خصوصا د هډوکو رستېدو باندې چې ډاکټر صاحب جمال به موږ ته مفصل معلومات راکړي. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځواب به وي. ډاکټر صاحب جمال، د خبرونې په سر کې کوم ته وایست چې خپل د هډوکو رستېدل څنګه پیدا کیږي، ستاسو په نظر عوامل
کله چې موږ د اوستیوپروزس په باره کې خبرې کوو، دوی دوه دانې سببونه لري عمده، یو پرایمری ده یو سیکنډری. پرایمری یا ابتدایي هغه علتونه دي چې هغه نامعلومه دي. موږ وویل چې په حتی په لو ایج یا په کم سن خلکو کې هم دا لیدل کیږي. راځو په سیکنډری کې. سیکنډری هغه علتونه دي چې موږ ته معلوم ده. هغه کې اوله خبره دا ده چې عمر، کله چې 40 کلنۍ عمر پورته ځي، دغه خلک ډیر مسایل دي اوستیوپروزس لپاره. دویم چاغواله، یا هغه خلک چې وزن ډیر دي هغه مسایل دي. دریم هغه مفاصل چې هغه باندې لوډ د کار ډیر، یا هغه خلک چې ډیر کار کوي خصوصا په غټ مفاصلو کې. او بالاخره هغه خلک چې مفاصل ضربه لیدلی، هغه خلک ډیر مسایل دي اوستیوپروزس لپاره. راځوی دی کې چې ولې ښځینه طبقه ډیر اوستیوپروزس ته مسایل دي تر نارینه وو. د خانما قسمی که ما میفهمیم ولادت های متعدد و همچنان د ممالک جهان سیوم، اگر به ما درباره افغانستان گپ بزنیم، در افغانستان نظر به فرهنگ و کلتوری که ما داریم، خانما معمولا بسیار پیچیده می باشند و ما گفتیم که برای جذب کلسیم، کلسیم چیزی است که در اوستیوپروزس بسیار رول داره. برای جذب کلسیم موجودات ویتامین دی شرط حتمی است، چون وقتی کلسیم در وجود اگر وارد میشه و ویتامین دی نباشه او جذب نمیشه. به می خاطر وقتی که خانما به صورت مکمل پوت پنهان می باشد، از شعاع آفتاب کمتر مواجه با شعای آفتاب میشه و جذب کلسیم در وجود اینا کمتر میشه. به صورت نرمال اگر یک کمی در مورد کلسیم وضاحت بتم، کلسیم برای استخوان ها از جمله منرال بسیار مهم است تا در استحکامیت استخوان بسیار زیاد رول دارد. در سال 2018 وقتی که سازمان صحی جهان درباره کلسیم ریسرچ کردن، به صورت نرمال از 1000 تا 1300 میلی گرم در یک روز کلسیم ضرورت است تا یک شخص نرمال از او اخذ کنه. این حال برای ازی که ما سپلمنت یا غذاهای استفاده کنیم تا آری از کلسیم باشه. ما وقتی که در مورد غذا گپ میزنیم، ضرور نیست که تماما غذاهای بسیار قوی ما استفاده کنیم تا او کلسیم باشه. کچیری مو گو گرو په شدو کې پیاو گلاس شدو کې د 290 تر 300 میلی ګرام پورې کلسیم شته. همچنان کچیری مو ماستو ته وګورو پیاو گلاس ماستو کې د 350 تر 415 میلی ګرام پورې کلسیم شته. یعنی ډیر په اسانه طریقه مو کوي شو چې کلسیم خپل وجود ته واخلو. او بل د سبزیجاتونه هم مکوه شو چې استفاده وکي، ولی شرط مهم دایی که برای جذب کلسیم است عبارت از امی ویتامین دی است. ویتامین دی هم میشه که توسط غذا ما بگیریم، هم میشه نعمت خداوند شعای آفتاب است که ما میتونیم از ویتامین دی بگیریم. اما باید یک چیزی را خاطر نشان بسازیم، وقتی که ما میگیم آفتاب یا شعای آفتاب، او باید دایرکت سان لایت یا مستقیما مواجه به طرف شعای آفتاب باشه. یعنی اگر از پشت شیشه ما مواجه شویم با آفتاب، امو شعایی که ماورای بنفشه که باعث جذب شدن ویتامین دی میشه و تبدیل شدنش به یک 25 دای هیدرو کلسیکالسیفرول میشه، از پشت شیشه نمیشه که جذب شه و دوباره اونا منعکس میشه. پس بنان بر ازی که ما از آستیوپروزس جلوگیری کنیم و استخوان‌های سالم داشته باشیم، باید کلسیم از غذاها خصوصا از لبنیات استفاده کنیم، با شعای آفتاب مواجه باشیم، خصوصا در هوایی که هوا سرد میشه دردای مفاصل زیاد میشه. میشه که در هوای سرد آستینای خود بلند کنیم تا بازوهای ما مواجه با شعای آفتاب شوند.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهم او مفصل معلوماتي ورکړل. رزو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنی هم اخلو. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اوري. نن ورځ دغه خبرونه ځانګړې شوې هډوکو ناروغیو ته. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونې ته ځان هم راو پیژنئ. فکر کوم دغه ورور اړیکه پرې شو له موږ سره.
ښه، مننه د محمد ګل ورور نه. کله چې موږ د درد په باره کې غږیږو، په هډوکو کې خصوصا په مفاصلو کې دردونه، او هغه دردونه چې په یخ یا سړه هوا کې ډیریږي، باید هغه دې ته فکر وکړو چې دغه کوچني مفاصل دي که غټ مفاصل دي. موږ دو امراض دی که تشخیص تفریقی باید شي. یو ده چې د آستیوپروزس یا پوکی استخوان یا ورستیدل د هډوکې دي، او بل روماتویک آرتریت چې په عامیانه ژبه کې روماتیزم ورته وایي، چې ډیری وخت دا یو ډیر زموږ په فرهنګ یا زموږ په اجتماع کې داسې ډیر سره یو له بل سره ګډوډ کیږي. کچیر مو کوچنی مفاصل درد کوي او په دوانه لاسو کې هم زمان درد کوي، ور سره پړسوب لري، نو موږ دې لپاره فکر کوي شو چې دا اوسیو آرترایټس یا خپل دغه د اوسیو آرتریت مرضی. کچیر غټ مفاصل درد کوي او یو مفصل درد کوي، دوانه مفصل نه پړسوب ور سره نه لري، عمر د سلويخت کلونه پورته، بیا هغه وخت موږ آستیوپروزس په باره کې فکر کوي شو. زما توصیه دی ورورته دا چې په کافی اندازه د کلسیم مواد نه استفاده وکي، بخصوص چې موږ مخکې بیا دوباره تکراریږي هماغه خبرې چې مو وکړل، د لبنیات نه، د ماستو نه، د شیدو نه، د دې شیانو نه استفاده وکي. او لمر وړانګو ته د ډیر کینی، او کله چې لمر وړانګو ته کینی، خپل لستونه د بربند کې چې لمر شعاوي نه ویټامین ډي جذب شي.
ډاکټر صاحب محترم، راځو دې ته چې تاسو مهم معلومات مو شریک کړل. د دغې ناروغۍ مهمې نښې نښانې څه دي؟ ترسو اوریدونکو ته هم یو څه وضاحت یې
کله چې موږ اوستیوپوروزس وایو په دې کې درې غټې نښې دي چې موږ ته سب فکر کوای شو چې شاید دا اوستیوپوروزس یې. اول کله چې موږ سبې د خوب راجګي کو مورنینګ سټیفنس یا د سبې د خوانه شخي د مفاصلو کې شخي پیدا کیږي، دویم په دغه مفاصلو کې ډیر زیات دردونه ای، او دریم پړسو په دې مفصل کې موږ کتای شو. دا بیا هر کم ځان ته علت لري چې ولې د سبې خوانه شخي مفاصل پیدا کیږي. اول دغه دردونه د اوستیوپوروزس ولې په یخ هوا کې ډیریږي، په ګرم هوا کې دونه نه، کله چې په ساړه هوا کې موږ ګورو کله چې څوک استراحت کوي په ساړه هوا کې ډیر دسې ټول سره ټول سوی بدیږي. هدف مې دا ده چې وجود سره ټولی، نو ډیر تحرکات هلته منځ ته نه راځي. کله چې تحرکات هلته منځ ته نه راځي هلته اسټیفنس په بار راځي یا شخي په هماغه ځای کې په بار راځي. خپله دا شخي کله چې موږ حرکت منځ ته راوړو دغه شخي باعث د درد کیږي. نو ادې د خاطره دغه درې غټې نښې دي د اوستیوپوروزس.
او ډیره مننه. یو بل اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ صحت ښه ده؟
او مننه، خوشاله اوسې. ځان هم راو پیژنئ؟
تاسو مرکز سره سلامونه اندرنګ د دې او د دې په ټولو
حکمل صاحب ښه راغلی پروګرام ته. او نن موږ د هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کوو، مهرباني وکړئ.
ناروغي چې دا واقعا په زنانو کې زیاته لیدل کېږي، همدارنګه نارینه کې لیدل کېږي، د دې نښې نښانې او سیحتونه رامنځته کېږي، او د دې هم نه لري ډاکټران چې وایي د دې خبرې کېدونه
بالکل صحیح شو.
په خبرو کې یادونه وکړه چې په زنانو کې اتیا فیصده دا ناروغي زیاته تشکیل شوې ده. د دې علت هم څه ده؟ ولې په زنانو کې زیاته ښکارېږي او د نارینه په نسبت باندې؟
سمه ده ډاکټر صاحب، معلومات درکې، له تاسو ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه کوم حقمل صاحب نه. دوی اول پښتنه دا د روماتویډ آرترایټ په باره کې یا روماتیزم مفصلي په باره کې دې ورور ته باید وایو چې ما مخکې یو تذکر وکړ. د روماتویډ آرترایټ اول غټ نه ښایي مارننګ سټیفنس یا د ملا شخواله په مریض کې پیدا کیږي. دویمه غټ نه ښایي چې روماتویډ آرترایټ په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس بندونه میتاکارپو فرنجیل جاینټ یا د لاس هغه کوچنی اډوکی په دې کې اول دردونه پیدا کیږي. او بل سایمیټریکل یعنی په هر په دواړه لاسو کې په دواړه کوچنی مفاصلو کې یو ځای پیدا کیږي. دریم دوی پړسوب لري. موږ په طبابت کې یو کرایټیریا لرو د روماتویډ آرترایټ میجر اینڈ مینر کرایټیریا، په هغې باندې تشخیص کیږي د یو مریض سل په سلو کې چې دغه مریض روماتویډ آرترایټ لري که نه لري. چې په هغې کې کچیرې پنځه غټ ساینونه یا پنځه دغه ساین او سمپټم چې مریض وایي چې دغه کې یو مارننګ سټیفنس ده، بل خپل د اډوکو د مفاصل او پړسوب خصوصا په کوچنی اډوکو کې په دوه اډوکو کې په یو وخت کې لیدل کیږي. او بل د وینې بازې معایناتي چې هغه باندې سل پسلو کې تشخیص کیږي د روماتویډ آرترایټ. او باید تشخیص تفریقی شي د روماتویډ آرترایټ او د اوستیوپوروزس په ماینس کې. ما مخکې خاطر نشان کړل چې اوستیوپوروزس دردونه په غټ مفاصلو کې ډیر لیدل کیږي، او د روماتویډ آرترایټ په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس په کوچني مفاصلو کې پیدا کیږي. او دوی بل پښتنه د دې په باره کې و چې ولې په ښځینه طبقه کې تر نارینه ډیر قتل کیږي. برادر محترم، قسمه کې قبلا ما د این مورد نظر دادیم که در خانم ها به خاطر از این زیادتر دیده میشه، چون اونا ولادت های پیهم داشته می باشد. طبعا وقتی که خانم ولادت می داشته باشد طفل خود شیر می ته، دادن شیر هم در مجموع کلسیم های وجود در شیر زیاد می باشد، تماما از وجود خارج میشه او رو طفل می گیره. و دوم امو ما گفتم نظر به فرهنگ، خانم ها بسیار پوچیده تر می باشند، فقط یک قسمت از رویشان و دستایشان که برهنه می باشد، حال امو هم از سن بلاکر ها استفاده میشه که مکمل مواجه شدن با آفتاب بلاک میشه و نمیتونه که ویتامین دی در وجود جذب شوه. وقتی که ویتامین دی در وجود جذب نشه، به هر مقداری که کلسیم گرفته شوه، چون اگر ویتامین دی نباشه کلسیم نمیتونه که در داخل وجود به جذب خود برسه. به این خاطر است که خانم ها زیادتر به کمبود کلسیم مواجه میشه. نظر با آقایان.
ډاکټر صاحب محترم، یو نوې سیړنه چې شوې ده، داسې ویل شوې چې په 2000 کال کې به په امریکا کې البته 12 میلیونه کسان د هډوکو په ورستېدو باندې اخته شي، او همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې هم د شمیرې مخ په پراخېدو دي. تاسې مخکې عواملو ته اشاره وکړه، بیا هم ستاسې په نظر مهم مسایل څه دي چې دغه ناروغي مخ په پراخېدو ده؟
ما گپایی که قبلا گفتیم زیادتر در مورد اپیدمیولوژی افغانستان گپ زدیم. وقتی که ما در مورد ممالک غربی و امریکایی گپ میزنیم، در اوجه یکی از بزرگترین عواملش استفاده از الکل و استفاده از سیگارت است. این چیزایی است وقتی که ما استفاده از الکل میگیم، الکل از نظر کیمیایی بعضی مواد در خود داره که نمیماند جذب کلسیم در وجود به احتراق برسه و کلسیم توسط ادرار و وجود دوباره اطراح میشه، یعنی نمیمونه که جذب شوه. همچنان سموکینگ و استفاده از الکل امی گپی است که در ممالک رو به انکشاف، اگر شاید زیادتر دوستا دی فکر باشن کونا از آفتاب زیاد استفاده میکنن، بازم چرا روز به روز زیاد میشه؟ عواملی که در اونجا زیاد است امی عوامل استفاده از الکل و سیگریت میباشه.
ډیر مننه. زو یو بلوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي لوري اورئ. مهرباني.
السلام علیکم. د
کندهار ولایت څخه موږ پوښتنه کوو. ځان هم راو
پیژنئ؟ زه نه خپلواکم. د کندهار
ولایت. ډیر ښه. خپلواک صاحب، نن هډوکو ناروغي په تړاو غږیږو، تاسو سره که پوښتنه یې؟ مهرباني.
ډیر مننه. السلام علیکم. سې خوشاله و سې ساس د ژوند په هیله یو چې څنګه زما چې په شه هډوکي یو خپل فوټبال څخه خوشاله وي، بس دا چې دا یې خصې پر مشکل چې یو ځای زما بس په شمه ډیر درد کوي، او دا زنګون چې بیا دې دا چې بریښ کوي چې دا د سعودي څخه دا دې پوښتنه کړه جواب
سمه ده. ډاکټر صاحب جواب کی؟ مهرباني.
دو پوښتنه
لرای ورنه خا خپل واسه ک په لیکه کې نو جواب به کی فکر کوم اړیکه پرې شو.
خپلواک صاحب ته باید وایم چې کله چې پخ ضربه ګوري د دوی انکل جاینټ یا آخري مفصل د پخ ضربه لیدلې، او هلته ډیر کوچني کوچني ټینډنونه یا لیګامنټس یا په عامیانه ژبه ورته پای وایي هلته موږ لرو، نو هغه انکل سپرین یا خپله گوشت پارگی هلته منځ ته راځي. نو ضرورت دې لپاره دا ده چې دوی باید د نږدې نه د یو ډوک متخصص سره مشوره وکړي چې ورته یو رادیوګرافي واخلي، اکسرې، کچېرې ضرورت ایم آر آی هم ډېری وخت ورته ضرورت کیږي چې د مشکل حل پیدا شي ورته.
ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې دغه اوستپروسس ناروغي کچېرې په وخت درملنه ونشي، څومره ناوړې پایلې لري اساسي په نظر؟
تر ټولو غټه ناوړه پایله دا ده چې کله چې مریض یا یو شخص اوستیپروزس منځ راوړي، نو خو طبعا د نوم نه معلومیږي چې ورستېدل یا پوکی استخوان می باشد، زیاد مساعد به شکستگی استخوان می باشد. یعنی اگر یک شخص جوانی که اوستیپروز ندارد و یک شخص کاهلی که اوستیپروز دارد، در مقابل ضربه اگر یک شخص 20 نیوتن ضربه ببیند، شاید در شخص جوان فرکچر استخوان به بار نبه یا شکستگی استخوان، اما در شخصی که اوستیپروز دارد شکستگی استخوان به بار می آید. یک طرف قضیه. طرف دیگه ای که لایف استایل تغییر میکنه، شخصی که اوستیپوروزیس داره دردای مفاصل داره، زیاد نمیتونه که کار و فعالیت فیزیکی کنه، سیدنتری لایف استایل با خود اختیار میکنه، نمیتونه که ورزش کنه، نمیتونه که فعالیت فیزیکی اجرا کنه. وقتی که شخص فعالیت فیزیکی اجرا نکنه، باعث از این میشه که وزن شخص زیاد شوه، شخص دیپندنت شوه یا به دیگه کس دیپند پیدا میکنه تا دیگه کس کارایش کنه. این از عوامل بسیار برجسته ای است که در اوستیپوروزیس انظار یا پروگنوز پیدا
میکنه. ډیر مننه دوستانو، یادونه کوم چې نن هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کوو. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ میلمه دی، او پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو ته ورځو، د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم. سلامونه نیک شلی تاسو ته
ورئ. څنګه کارونه تفریح له جوړ وایست؟ نو من خبرې کوم، لکه من ولایت. او ډیر زیات مننه. مهرباني.
خوځنی د ډاکټر صاحب مننه دا پښتنه ده، وزن تقریبا 30 کیلو دی، او زما مخ چې وجود کې کله ټول شي د نظر خرابېږي، او دغه نو وروسته مخ شي هغه څه مو چې لاسونه یا څه مو دی راځي، نو دا مې سره ده.
خیا تاسو یو څو شی به لیکه کې وڅه ډاکټر صاحب ځنې پښتنه ولري درنه، بیا به جواب درکې.
خا نو مان خانه تاسې ک بیا وایس چې اول کم زینه دردونه شروع کیږي د لاس نه کده په خینه دردونه اول
زنګرون چې په دې برابر کې ترګوت پرې بیا کې دا سیمړی کیږي راځي چې کله ته ودی چې د ودو په وخت کې چې ودیم په دې وخت کې مې کې دا په سیمړی کې د خو په فاطمه بیا د سیزن یو ډول په ځابېم د څه فکر ته ولاړې چې څه کوو کوم په داسې حال یو وخت ته د مورکی مرزم پیدا و هغه اوس له شه دا
د هم د مشکل راسته لاسته څنګه پرسو پیدا کړي پرسو بلري
نه انا پرسو دونه نه پیدا
کړي لږ پرسو پیدا کړي مخکې کوم وخت ستاسې څنګه ضربه لیدل او چې کوم وخت لیدل وای یا کوم بل خبره سوي
څنګه تاسو
مالک کوم وخت لیدل وای په څنګه
و ډېر وخت ځینې وخت دغه څه د ورځې په وخت کې راسره منسوي دي موږ څه یو په یو ځای کې مو داسې یو خو لږ دونه زیات نه لاسونه هم ډېری وخت راپسې داسې مړه کېږي نه پوهېږم د وینې د کمبوتو سره مخامخ څه څه خبره ده
دواړه لاسونه یې که یو لاس
وخت یو لاس وي ځینې وخت بل لاس وي ځینې وخت یوه پښه وي ځینې وخت بله وي
خا مننه په جواب
او رکسه په جواب کې دا پوښتنه مې ربا نیو رکسه
د نومان خان سوال مو واغسل دا یو خپل ټیپیکل د کلسیم کمواله اراز ولایم دي چې په نومان جان کې پیدا شوی دی کله چې کلسیم کمیږي دغه دردونه را پرل کیږي د استاسې په خې چې مړی کیږي او د په خې چې دردونه پیدا کوي او دونه لاسونه دردونه پیدا کوي دا د وجود د کلسیم د کمواله اراز ولایم دي نو دا په دې موږ نشو ویلای چې دا کلسیم کم شوی چې ته اوستیوپروزس لري تاسې اوستیوپروز نه لري اما ستاسې وجود کې کلسیم کم شوی دی کله چې کلسیم کمیږي په وجود کې جنرلایزډ باډی پین پیدا کیږي یعنی ټول وجود مفاصل ټول وجود هډوکي درد کوي تاسې زما توصیه دا ده چې د لبنیات نه ډیر استفاده وکړئ شیدونه مستونه ډیر استفاده وکړئ او لمر وړانګو ته کینئ کله چې لمر وړانګو ته کینئ مخکې ما وویل چې خپل لاسونه او پاسې کبړ بندې کړئ چې خپل مخامخ ډایرکټ سن لایټ ستاسو په وجود کې شي او کلسیم او وټامین ډي مکمل جذب شي ان شاء الله دې سره به مو دردونه ښه شي
ډېره مننه زو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنې اخلو یو بل اوریدونکو په لیکه کې دی مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنې زه
څه ته کې مله علم ده خبره
کوم ډېر ښه مهرباني وکړئ
پښتنه د ډاکټر صاحب صدقه دې چې دا ترجنګلو نه انځ دغه پوندې زما درد کې په لیمه ده چې ورته دا سړی ته یو ګولۍ یا دوا وروشي چې مقصد دغه پایکاتو دغه رقم شربت یا دغه ګولۍ واخی بس پیدا درته شي
تاسو کلن یاست
ته وشت کول او وشت کول دای شي بیان
ها ضربه خو نو خړلې مخ کې دغه ستاسي د ډوکې
یا د سترندم څخه ګرځېدلې منور مشکل نه راته
ښه دا یو په خمو د څه مشکل لري کډونی
یا دواړې په بس دا شي چې سره دا شي چړکی کې دي چې ستاسو دا شي دا غړي غوړي
دا د شپې د خونه ډیری کې تاسو باندې
وو دا شپې د خبرې دي
بس مننه تل د
خبرونه سره وسه ډاکټر صاحب به جواب کی مهرباني ډاکټر صاحب محترم
هو تک سپتا به ته وایو چې موږ یو مریض لرو په نوم د فاشایټس چې دا کفای پای د او از طرف شو مخصوصا سوزش پیدا میکنه برازو باید مریض از نزدیک دیده شوه بعض ماینات است ماینات شوه که تداوی شما موتر گفته میشه از پشت رادیو نمیشه که آدم تداوی بگوید دوا چیزی چون مریض خود مریض باید دیده شوه برای برادر باید من همیگه پا بگیم که فقط یک چیز تداویه که ما به مریض اول شروع میکنیم یک بوتل آب سرد گرفته از طرف شو بر 5 دقیقه الی 10 دقیقه میشه که توسط کف پای خود بوتل لول بتن و پای وقتی که سرد میشه همین مشکلشان آرام آرام رفع میشه در صورتی که تا یک هفته می کار کردن رفع نشد باز میشه که مشوره یک دکتر ارتوپیدی را بگیرن
درسته محترم د دې لپاره چې د وجود هډوکي مورسته نشي هر انسان ته په ورځنی خواړه کې څومره کلسیم پکار دی و څومره کلسیم واخلي
ای فرق میکنه نظر به جنس نظر به عمر و شخص در کدام حالت است یک شخص جوان تا یک شخص مسن یک خانم تا آقا و یک خانم باردار خانم شیرده در مجموع از هر کس ریکامندیشن های WHO فرق میکنه اما به صورت نرمال اشخاصی که بین سن 9 تا 18 ساله قرار دارد 1000 تا 1300 میلی گرم کلسیم در یک روز ضرورت دارد از 19 ساله تا 50 ساله میشه که 1000 میلی گرم
پر دی استفاده کنم. چیزی که باید ما یادآور شوم وقتی که ما میگیم که در 24 ساعت 13 ساعت میلی گرم کلسیم باید از اخذ شوه، این به این معنا نیست که کلسیمی که مکمل ما میگیریم در وجود جذب میشه. ما میبینیم وجود ما بدون از اینکه ما کنترل داشته باشیم کلسیم از وجود ما اطراح میشه. مثلا وقتی که ناخون دراز شده میره، وقتی که ناخون ما قطع میکنیم، در حقیقت مقدار زیاد از کلسیم از وجود ما کم میشه. موها که دراز میشه، کلسیم وجود ما کم میشه و ثلث از کلسیم از وجود اطراح میشه و یک قسمت از او در وجود جذب میشه و فاکتورهایی که در جذب خود کلسیم رول داشت، از او جمله کلانترین فاکتور از او ویتامین دی بوده که ما گفتیم جذبش رول داره.
دوستانو ازادی رادیو دغه خبرونه چې د هډوکو ناروغیو ته ځنګړې شوې و همدغه ته پای ته رسیدي. بیا دا ونه کو چې په پروګرام کې د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب جمال، ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه کوم.
اوریدونکو له تاسو هم زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. موږ د الله پامن.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.